درنو اوریدونکو سلام، نن یک شنبه د تلی یا میزان میاشتې درویشتمه نیټه ده او د روان میلادي کال د اکتوبر 15مه نیټه ده. د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ګڼ راپورونه لرو، خو په پیل کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې. د دې چودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښ، یو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې چودنې د طالبانو د سیمیزو چارواکو په وینا و تنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قنصلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماتانو پر زیاتولو خبرې شوې. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې تلې میاشتې په 14مه او 13مه په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلي چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د دیره افغان کډوالو ته د قنصلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماټانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیاو خبرې کړي. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ پر سر صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ ډوله موټر له سړکه واوښت. له بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه وخت ناوخته د دا ډول پیښو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه یې له 500 زیات بندیان خوشې کړي دي. د سترې محکمې د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لوېدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوی د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 114 ښځو په ګډون ټول 528 بندیان له بنده خوشي کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشي شوي دي چې د حق الله داونه لري او د حبس زیاته دوره یې تېره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشي کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره یې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفټس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفټس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي اقداماتو او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفټس زیاته کړې چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ټلې وسلوال د اکتوبر په 10مه د سرحد واوختل او پر اسرایلو یې برید وکړ او د اسرایلو پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پر اهدافو حمله پیل کړې. او د اوکراین د ختیځ او جنوب سیمه ییز چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون یو ځل بیا په دې سیمو کې پر ملکي اهدافو بمباري وکړه. د چارواکو په وینا په دې حملو کې یو تن وژل شوی او لشلو زیات ټپیان دي. د خرسون والي الکساندر پروکودین پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې د روسیې له حملو وروسته د 28 کلنې ښځې مړی د ویجاړې ودانۍ له کنډوالو لاندې ترلاسه شو. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د پوځي قوماندانۍ د سرپرست ایهور مرزور په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د استوګنې پر ښارګوټو د روسي ځواکونو په بمباریو کې 22 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو تر اوسه روان دی او په دې ترڅ کې د دونیسک سیمې په بخموت او دیوکا ښارونو کې د جګړو او نښتو د پراخېدو خبرونه ورکړل شوي. خبرونه مو اوریدل پرونه خبرونه کې به ووري. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډیر شر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. چې چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟
چینایان کې تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي له زلزلې وروسته د څاګانو اوبه خړې شوې او اوس پاکې اوبه نه لري. سرګونو کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تروسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، او ځکه یې تېره میاشت د دې هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو ارخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان دې لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش همدا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي.
azadiradio.com
په هرات کې ځینې زلزله ځپلې او مرسته رسون کې وایي ل زلزلې ورسته د څاګانو بخړې شوی او سپاکیو بنه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل ل زلزلې ورسته په ځینو سیمو کې کاریزونه هم وچوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت والی ویان هم د ستونزې تاییدوي، خو وایي ولایتي ادارې ل مرسته کوونکو موسسو سره په ګډه هڅه کوي چې خلکو ته د څښاک پاکې اوبه ورسوي. په هرات کې ل زلزلې یوونه تیر شوه، خو لا هم خلک په بیړني وضعیت کې دی او د څښاک ته پاک اوبه تر څنګ د ژوند نورې لمړنۍ اسانتیاوي نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
هرات کې ل زلزلې یوونه تیرېږي، خو لا هم زلزلې ځپلې د ډېرو لمړنۍ اسانتیاوو په برخه کې ل ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاک اوبه ته نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي او یو تن زلزله ځپلی سخی وای چې ل زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی آزادۍ رادیو ته وویل:
نو دا قریه چې زلزلې شوې، دا قریه چې نړیوالې دي، دا خداتان او کاریز او کتا او ګرد او خریشي هم دي، اوبه بندې شوې هم دي. چې دا بل ځای و ته چې هغه کاریز او کاریز بند شوی، موږ کړی چې دا موږ کړی چې زلزله توونه لري.
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي، آزادۍ رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي:
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څاګانو بنوې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو. هغه نو څاګانې به هم طبیعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټول ځمکې لرزه کړې وه. د څاګانو د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل:
هو، دا حقیقت دی. کومې سیمې چې متضرر شوې دي او هلته کلي خراب شوې دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوې دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خریسیوی دي چې قابل د استفادې نه دي.
نو موړی وای دوی لمرسته کوونکو ټولونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشټون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپل یو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ و، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری دی افغان زلزله ځپل یو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپل یو لاسنیوی وشي.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د ناقانونه کډوالو لپاره لټاکل شوی ضرب الاجل وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د وسیتو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له اکتوبر میاشتې وروسته به له پاکستان څخه وایستل شي. ځینې افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو د زیاتو ځورونو له امله اړ شوي چې پاکستان پرېږدي، خو ځینې نور بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره نه لري. نور جزئیات ته سنا کاکړ په دې راپور کې چې د یو افغان کډوال په غږ پیل کې.
روحله یو له هغو افغانانو دی چې په خبره یې 30 کاله وړاندې په پاکستان کې زیږیدلی او په دغه هیواد کې د میرمنې او ماشومانو خاوند شوی، خو نوموړی وایي چې اوس د پاکستان د حکومت ګواښونو او د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله دې ته اړ شوی چې دا هیواد پرېږدي. هغه چې کډه یې بار او د خپلې کورنۍ غړي افغانستان ته د تګ په موخه د تورخم دروازې ته وړي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول وسایل یې په کمه بیه لیلام کړي دي.
شکایتونه مطرح شوی چې پاکستانی پولیس په اکثرو مواردو کې له افغانانو څخه پیسې غواړي، خو نوموړي ته ونه ویل چې چا ترې د لس زره کلدارو غوښتنه کړې وه. یو شمېر نور کډوال چې خبریالان، د مدني ټولنې فعالان، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو غړي او هنرمندان دي، او د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي، وایي چې په سختو شرایطو کې دي او اوس افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. د پخواني نظام یو افسر چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د ویزې وخت پوره دی. دوه درې ځلې مو یو انتیار دفتر ته مراجعه وکړه. موږ ته یو ټوکان راکړی چې کله یې پولیسو ته ښایي وایي دا د منلو وړ نه دی. اوس په یوه بې برخلیکه حالت کې یو چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته هم نشو تلای او نه هم دلته اوسېدی شو.
نوموړی وایي چې د خپلې پیټو دوسیې د تای مراحل لپاره پاکستان ته راغلی او له کوربه حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په داسې شرایطو کې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د روان کال د اکتوبر له میاشتې وروسته له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی. هغه ویلي دی چې د ناقانونه کډوالو لپاره د ټاکل شوي مودې تر ختمېدو وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکتی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر وروسته به د پاکستان وایستل شي. د پاکستان سرپرست حکومت دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو ناقانونو کډوالو لویه برخه افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت د دغه هیواد په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیات په نوم یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د پاکستان موقت حکومت د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاد کمپاین په لړ کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګله ټاون کې د ټکنالوژۍ د ملي ادارې ودانۍ ته څیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولي دي. همدارنګه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوې اعلامیې کې زیاته کړې چې یو شمېر هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي وو او پکې یې ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان موقت حکومت څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د روانې میاشتې تر پایه دوی له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان تېره شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هیوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه دي وغوښتل چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دغو سازمانونو په وینا افغانستان ته په بیرته ستنېدو به هغوی له احتمالي ګواښ سره مخ شي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په عین حال کې پولیسو معترضانو ته خبرداری ورکړ چې هر څوک له حماس ډلې څخه ملاتړ وکړي نو بنیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همدارس په منچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم رشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو: د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي، او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د مظاهرې داسې محل جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په روسي ورځو کې د غزې په ترنګ کې هوایي حمله کړي او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمده په سیمه کې تر سره کړي لاسګونه زره سرتیری غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو لمخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ترابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بې ګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې کڅوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
لا خبرونو ور اخوا
وس هم څو راپورونه نور هم شته خو ترغه مخ کې د نړۍ مطبوعاتو تکتنه دا چې د افغانستان په اړه څلې کلی مهم ټکی زموږ همکار راوړي.
لا متحده ایالاتونو څخه خبرېدونکو امریکن مجلې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دي دا سمحال چې نړیواله پاملرنه پر نورو ځایونو ورټوله ده افغانستان کې بشري نورین پراخي د لیکنې لیکوال وایي اوکران کې جګړه او نړۍ کې نور کړکیچونه او ناورینونه د دې سبب شوی چې افغانستان کې د ورځنی ژوند لپاره ل روان مجادلې نړیواله پاملرنه واړوي. وړاندې افغانستان کې ورسته زلزلې ته اشاره شوې ول شي چې دې زلزلې د افغانانو پر ستونزو نور هم ورزیات کړي. خو لیکوال وایي ورسره هم مهاله د اسرایلو په جنوب کې د اسرایلو د دولت او د حماس د وسلوالو ترمنځ ناڅاپي تاوتریخوالی لا افغانانو بشر دوستانه او رسنیزه پاملرنه هم واړوله. په هرات کې د تیر اونۍ زلزلو د غلط زرګونه کورنۍ بې کوره کړی چې د محل خړو او بو او سرپناته سخت اړتیا لري. سچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک شپې تر شنه اسمان لاندې په پرانستي هوا کې تیروي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د دې خلکو سره د مرستو لپاره د نږدې 4.5 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. د انډیپندنت ریسپانډ بیا د 2023 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام لیکنه کړې چې د افغانستان په شمول پکې د نړۍ لس مخکښ لوبډلې لوبېږي. ریسپانډ د دې لوبو په لړ کې د یک شنبه په ورځ د افغانستان او انګلستان ترمنځ راتلونکي لوبې ته اشاره کړې ده. ورسپانې په 2009 کال کې د انګلستان لخوا د نړیوال جام د ګټلو یادونه کړې چې نیوزیلند ته یې له ماتې ورکولو وروسته خپل کړ. د افغانستان لوبډله به د خپل پیاوړي سیال په وړاندې نن د کابل په وخت لغرمې وروسته د نوي ډیلی د کرکټ په لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته وسی. انګلستان تر اوسه پر روانو سیالیو کې د نیوزیلند په وړاندې ماتې خوړلې او له بنگلاديش یې لوبه ګټلې. افغانستان بیا تر اوسه په دې جام کې له هند او بنگلاديش سره لوبي کړې چې دواړه یې بایللې. د کرکټ د یو شمیر مبصرینو په وینا په هند کې د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د لوبو ډګرونه د کرکټ د افغان ستوري راشد خان په څیر د ورو توپ اچونکو لپاره مساعد دي. خو له بله پلوه د انګلستان لوبډله هم ډیره تجربه لرونکې لوبډله ده. انډیپندنت د 1950 کال راهیسې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا د پاموړ بریاو ته هم اشاره کړې ده. استرالیا په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 میلادي کالونو کې د کرکټ د نړیوالو جامونو اتلولۍ خپلې کړې دي.
د زهره په نوم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د خزو هنري ډلې له شوخو د وکلن ځن وروسته خپل کنسرتونه بیا پیل کړل. نور جزئیات تابیدیس پوکمی پر راپور کې
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د هنري ډلې له کنسرتونو وروسته د زهره په نوم دغه انسټیټیوټ د خزو آرکستر هم په اروپا کې خپل کنسرتونه پیل کړل. ز زهرا د میرمنو آرکسټر له دوه کاله ځنډ وروسته لومړی فعالیت د اکتوبر په 14مه د فرانسې د بایون په کوینټو تیاتر کې ترسره شو. په دې کنسرت کې د زهرا آرکسټر مشري پرتګالی موسیقي پوه په غاړه درلوده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست آزادۍ رادیو ته وویل چې زهري هنري ډلې د 25 نویو موسیقي غږونکو سره چې ټولې ځوان نجونې دي د پرتګالی موسیقي پوه په مشرۍ خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. هغه د طالبانو تر واکمنې وروسته د دغه آرکسټر د لومړي کنسرت په اړه وویل:
ای اجرا باغ استقبال بسیار گرم
دا پروگرام د خلکو لور ډیر وستایل شو او لیدونکو ولاړ جونه ډیر تشویق کول انکور یا ورسه اجرا هم زموږ د جونو لخوا وشو
الهی وجود داره انکور یا پارچه نهایی پارچه ختم
ښاغلی سرمستوی دا ځل دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت او د افغان هنرمندانو او موسیقي د حقونو د پرځای کولو په پیغام سره چې د طالبانو لخوا تر پښو لاندې شوي خپل فعالیتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې زهره هنري ډله به په هسپانیې کې هم خپل ورته فعالیت ترسره کړي. د زهره د ښځو آرکسټر یوې غړې فریدې احمدي چې په دې ټیم کې وایلون غږوي د شنبې شپې د کنسرت په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
ما همګي خیلی هیجان
موږ ډېر هیجان درلود. خوشاله وو چې له دوه کلونو وروسته د سټیج په سر پروګرام وړاندې کوو. موږ د افغانستان د ښځو غږ یو.
زهرا یو بل انجلۍ چې چاربیټ غږوي د کنسرت د لیدونکو د هرکلی په اړه وایي:
د خلکو هرکلی ډیر تود و. زموږ پلانونه دا دي چې د زهرا آرکسټر لپاره ډیر پروګرامونه وړاندې کړو تر څو د افغان نجونو کار نړۍ ته وښیو او د افغان ښځو او افغاني موسیقي غږ واوسو
زهرا د ښځو آرکسټر چې له ځوانو نجونو څخه جوړ دی په 2015 کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په چوکاټ کې رامنځته شو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې یې ګڼ کورني او بهرني پروګرامونه ترسره کول. د دې هنري ډلې یوه ننداره په 2013 کال کې په لندن کې شوې وه چې ښه تود ارکلی یې وشو. خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ سره د زهرا آرکسټر د غړو په ګډون د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ غړي پرتګال ته کډوال شول. تر دې مخکې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ځوانانو هنري ډلې په 2022 کال کې په اروپایي هیوادونو کې خپل کنسرتونه پیل کړي وو.
نن د کرکټ په 500 نړیوال جام کې دفاعي اتل انګلستان او د افغانستان لوبډلي د سیالۍ ډګر ته وځي. د نننۍ سیالۍ په تړاو د افغانستان روزون کې ډلګۍ هیله مند ده چې لوبډله به ښځلېږي. پوره تفصیل بختیار ساحل وړاندې کوي.
تاکل شوی چې نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دریم سیالي د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یوه بجا د هند په پلازمینه ډیلی کې پیل شي. افغانستان خپل لومړنۍ دوه سیالۍ بنگلاديش او هندوستان ته په ډیر تفاوت بایللي او اوس د نمرو په جدول کې وروسته مقام لري. انګلستان چې خپل لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې وه په دویمې سیالۍ کې بیا بنگلاديش ته نسبتا لویه ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې چې لوبډلې تر لوبې یوه ورځ وړاندې هم د لاخه چمتووالي په موخه تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې سر روزون کې جناتن ټراټ په رسنیز کانفرنس کې ویلي افغانستان د دې وړتیا لري چې سترې لوبډلې ماتې کړي. د نوموړي په باور لوبډلې وروستۍ لوبې هم ښه ترسره کړي دي او ډاډ یې وښود چې انګلستان سره به ښه لوبه وکړي. هغه ویلي:
زه فکر کوم افغانستان د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. موږ په تیرو لوبو کې هم نږدې شوي وو چې خپل سیالان مات کړو. یوازې مهمه دا ده چې پر ځانونو باور پیدا کړو او خپل وړتیاو سمه ګټه واخلو. هیله من یم چې دا کار به وکړو. موږ به په انګلستان ډیر فشار راوړو.
دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رزقان احمدزی هم د انګلستان پر وړاندې د خپل لوبډلې له چمتووالي ډاډمن دی. خغلی احمد زی ازادي رادیو ته په ورا لګلی پیغام کې ویلی دی:
ټول نو د انګلستان په خلاف باندې هم د لوبې لپاره پوره تیاری مرته کړی دا خبره ده چې په دې میدان باندې تیار مونږ لوب کړی دا. نو د مونږ د بیټسمنانو لپاره او د بولرانو لپاره د هند سره میچ نه پوره یو 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 زده کړې کړی چې سره کومه بولینګ تر سره کوو او یا سره کومه بیټینګ تر سره کوو. نو بهترین تیاری دا ګورو بچې د انګلستان په خلاف باندې چې ډیر یو پیاوړی لوبډله ده پوره کوشش وکړو چې یو ښه کرکټ نندري ته وړاندې کو.
خو خانه لوبغاړو د کرکټ لوبو شنن کې دولت خان احمد زی بیا وای افغان لوبډله په داسې حالت کې قرار لري چې دراتونکو لوبو په تړاوي هیڅ اټکل نشي کېده. خغل احمد زی زیاتوي
د بنگلاديش نه بخ میچ او د انډیا نه بخ میچ له انګلند سره کیږي. نو وجه دا ده چې انګلند به د موږ په سپن بالینګ اوټ نکی نو ریټین به کی مطلب دې رنزونه باور نکی او کدی منګه په سپین اٹیک باندې انګلند دې رنزو کول کوشش وکي نو امکان دې ست چې وکټه هم له لاس ورکی. نو زه دا ویلې سم چې منګه به بهترین میچ سره هغه انګلند سره کیږي او امکان دې هم ست سمنګه به وخت دې سرکار اوس دا میچ منګه تو.
افغانستان د ورستیز لپاره په یوه ورځنیو سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې د 2019 زګدیس